را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه فیضی صاحب. خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو سلام. په روانه یو ساعته خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درته درسي ساعت خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او هم یې ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوینسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلي دو او ژوند په خاطر په کډوالو د جرمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل کې 210 تنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هیواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په دې وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درمل پاړه د خلکو شکایتونه هم کړي وو. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې چې د دغه وسلوال سازمان لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرف شوی دي. خبر پاڼه د یو حکومتي شکله جوړښت خبر هم ورکوي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربند پای ته ورسوه او یو آر بی آی بریدونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د تحریک طالبان پاکستان ډله یو ترهګری سازمان بولی. د نوي کال په درشل کې د اوکراین پلازمین کیف باندې د روسیې څو توغندي لګیدلی. د اوکراین پوځ ویلي دفاعي ځواکونو یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندي د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان اولکسی پاولو په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې دي. د اوکراین په لویدیځ کې هم د روسي ځواکونو له راکټي بریدونو راپور نه ورکړل شوی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دې اړه په پاکستان کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ سره هم خبرې کړي چې په حکومتي سطحه دا مسله حل کړي.
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشن ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ.
د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا لړۍ لاتیا واوښته.
یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده.
د نړۍ خلکو نوی کال داسې په داسې حال کې ونمانځه چې د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. د دې ترڅنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډواله په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. پاکستاني چارواکو نه یوازې دوی نه دي راخوشې کړي بلکې د لا نورو افغان کډوالو د نیولو هڅې هم ګړندۍ کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي، په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي، د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره دا افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي، 222 تنه افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینهو افغان بندي کډوالو شمېر هلته 400 ته رسیږي. د دوو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یوه له دې بشرپالو او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه خودلې چې ځینې بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د غواڅو لپاره زورول شوي چې د افغان ماشومان او ښځو د خوشي کولو لپاره کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې لژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو ماشومانو ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
د پاک و موریدل چې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1,400 افغانان لمیشت راهیسې بندیان دي. په دې ډله کې نږدې 400 افغان ماشومان هم شامل دي. د دغو بندیانو د خلاصون لپاره ځینې بشرپاله او د حقونو مدافعین هم لګیا دي. له دې ډلې و هم بشرپاله مدافع وکیل منیزه کاکړ له غلې کاکړ سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د زندانیانو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې.
په کراچی کې دا محل د بندي افغانان چې کوم شمیر ده هغه تر 1,400 پورې ده. موږ بار بار دا ویل چې په دې کې زیات شمیره چې کومه ده هغه د ښځو او ماشومانو ده. دا ښځې او ماشومان زیاتره چې کوم دي دا په کراچۍ سنټرل جیل کې او په حیدرآباد جیل کې ساتل کیږي. د 9 کالو پورې چې کوم ماشومان دي هغه د میندو سره ساتل کیږي. همدارنګ د 9 کالونه چې کوم ستر ماشومان دي هغه په جوینایل جیل کې د مور پلان نه بیل ساتل کیږي.
د ماشومان او ښځو په تړاو ولې پاکستانی چارواکي د کډوالۍ قوانین ولې نه رعایتوي؟ تاسو ته کوم جواب دوی لري که نه لري؟
زمانه به تور یو وکیل بار بار د تپوس کیږي چې آیا تاسو دا کسان ولې ډیپورت کواستی، تاسو د دوی لپاره د اسایلم یا ریفیوجی سټیټس لپاره اپلای ولې نه کواستی؟ ځکه چې کمی انجینر نو هغه سکلما کله هم د دوی سره خبرې کړې دي. نو دوی ماته وی میډم که موږ افغانستان ته لاړو نو موږ بخپل زده کړې څنګه کوو پرمختګ. همدارنګه چې کوم سړی دي د هغوی سره چې زما څومره خبرې اترې شوي دي نو دوی وایي چې موږ خو دلته د کاروبار په سلسله کې راغلي وو او د کار روزګار لپاره راغلي چې خپلو بچانو ته څه وګټو. نو دا مسلي مسایل شته خو د پاکستان فورنرز ایکټ کوم دی، مطلب چې دا دارنګه خلک ډیل کوي چې قانوني اسناد نه لري په یو ملک کې د اوسېدلو. نو فورنرز اکټ کې څه داسې اسپیشل پروویژنز نشته چې موږ د دې لپاره اپلای وکړو. فلاله موږ ته چې مطلب هغه مناسب ښکاري نو هغه دغه د ډیپورت پروسیس دی، په دې کې دوی ته مطلب لږ زر کې ریلیف ورته میلاوېدلی شي.
حال لاره څه کېدای شي چې داسې نور سلوک ونه شي افغان ښځو ماشومانو سره؟
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي، هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان گورنمنٹ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده، یو دم په افغانانو باندې دا کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق کې کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي. همدارنګه د پاکستان فیډرل گورنمنٹ ته زما دغه تجویز ورکړی دی د خپل ټویټر لاله، یا دوی ته ما ایمیل هم کړی دی چې فارنرز ایکٹ 14B سی دا هغه فیڈرل گورنمنٹ ته دا اختیار ورکوي چې دوی د ٹرائل سی پچا باندې ایف آئی آر کړي. نو دوی سټیم هم د ٹرائل په مینس کې کدو ته کلا غورا یا مناسبه وګڼل چې نو دوی هغه کس ډیپورت کولای شي. سی دوی ته دا محسوس شي دا کس نور مونږ ته ضرورت نشته، ځکه چې د عبدالخلیل مړی تر اوسه په پاکستان کې پروت دی، دغه میرمن لور او زوم چې دی هغه هم بندیان دي. مونږ د پاکستان گورنمنٹ نه د سفارت پر لاري لیټرز لیکلي دي چی په ایمنټیرین گراؤنڈز باندې په انسانی بنیادونو باندې دغه سکم کسان دي دا زر تر زره ډیپورت کړل شي، او دا د مړی سیدی دا افغانستان ته زر تر زره انتقال شي، ځکه چې دا غوی کورنۍ دغه په انتظار باندې زموږ سره په رابطه کې وي.
د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا لړۍ لاتیا واوخته. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې دره ټول کړي خي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړی چې په دوی کې 130 تنو استعفا وکړي، او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته لیږلي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. په دې اړه راپور ترې وی خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفاوې کړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بېرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسېدلي دي، 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه 80 استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده، او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي، تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له 13 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله، وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړي چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلی زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوي او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع داوه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې، او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفی کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه، برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځیو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي، له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د کال په پیل کې ویلي وو چې ډېر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل شي، خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیځو ځینو ګواښونو ته په شاری خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. صفی الله ستانکزی په دې تفصیلي راپور کې ځینو هغو پیښو او مسایلو ته کتنه کړې چې له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د اړیکو د سړېدو او د واټن د زیاتېدو لامل ګرځېدلې.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځیو سره په خپله هغه هڅې کمرنګه کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیځ د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پرېکړې وانه وړي به یې پرېکړي. که دا پرېکړه بېرته وانخیستل شي به یې پرېکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري، داسې څه به پېښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. امریکا په ګډون د لویدیځ ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسېدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سنت نه ولې لا بغدادي قاضي نه ولې تر بخاري شریف پورې تر دکتورا پورې د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یو له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې د داخله زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېر شکنجه شوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12 د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځې د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل مک افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستاني طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغېز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړې د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه ده. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربیره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
2022 کال له داسې بې مخینی تحولاتو سره تړلی و چې نوی 2023 کال به یې هم له پایلو اغېزمن وي. د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري، او د ایران او افغانستان په ګډون د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. 2023 کال د ځینو لپاره له ګڼو پیښو ډک کال و. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
آسترالیا او نیوزیلند د نوي کال په لمانځلو کې مخکښان وو. د سیدنی ښار د 2023 کال د جشن لپاره بې ساري اور لوبې او نندارې جوړې کړې وې. وروسته د جاپان، چین او تایلند خلکو هم نوی کال په خاصو مراسمو او اور لوبو ولمانځه. اروپایي هیوادونو هم د اور لوبو او ځانګړو مراسمو سره د نوي کال هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر کې په یو لنډ پیغام کې وویل هر نوی کال د بیا زیږون شیبه ده. هغه زیاته کړه راځئ چې په ګډه 2023 کال داسې جوړ کړو چې ژوند، کور او نړۍ ته سوله بېرته راستنه شي. 2023 کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د حکومت پر ضد د ایراني ولس مظاهرو او د مظاهرچیانو ځپل، په افغانستان کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د دوام، او د نړۍ د څو مهمو او مشهورو کسانو د مړینو له پیښو او تحولاتو سره مخ وو. د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت، د نړۍ مشهور فوټبال ستوری پلې، د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبه، د چین پخوانی ولسمشر جیانګ زیمین، او د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف په 2022 کال کې مړه شول. د نوي کال په ماښام هم د عیسویانو پخوانی پاپ شپږم بندیکیت له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ځینو اوکراینیانو نوی کال د شمې په رڼا کې په دعا سره ولمانځه. پر اوکراین د روسیې له برید 300 ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې جګړه کې څه باندې 2000 کسان ووژل شول او زره نور ټپیان شول. 14 میلیونه اوکراینیان بې کوره شول. د اوکراین د انرژي په زیربناو باندې د روسیې د هوایي بریدونو په پایله کې دغه هیواد په ډیرو سیمو کې برېښنا پرې شوه او خلک تر ډیره په تیاره کې پاتې شول. په مسکو کې هم د نوي کال اور لوبې وروسته له هغه لغوه شوې چې ښاروال سرګي سوبیانین له خلکو د دې جشن د لمانځلو په اړه نظر پوښتنه واخیسته. خو په چین کې نوی 2023 کال په داسې حال کې پیل شو چې دغه هیواد د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته د کورونا ویروس له زیاتوالي سره مخ دی. په داسې حال کې چې د واکسین په نتیجه کې د نړۍ په ټولو هیوادو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی، چین لا هم د دغه ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ دی.
میرخان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار آباد سیمه ده. دلته په سونو کورونه دي چې په زرګونه ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. دا ماشومان ښوونځي غواړي. په دې اړه نور په راپور کې
نیاز محمد.
دا نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله اوس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس سدی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نسته، لرې دي له موږ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خود زم
اوس څه لیکلی سي وایي سي لوستلی سي
و
څوره څه شي وایي سي
خط کولای سم دغه شان سي دی وایلی سم.
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته،
بیخي دلته سته نه،
یا دلته بیخي نسته. یو په ملک کې دغم د موچلر ده او کرباخ کې دغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب نسته، سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته سته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي، موږ درس کې وای.
مثلا څه فکر کوې، څه خواهش لرې، غوښتنه لرې چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایې ته څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم، بیا موږ خدمت کوو خپل وطن، خپل کلي، خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لاره ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډېر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي، موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو سي. مکتب جوړ شي، یا به انجینران سو یا به ډاکتران سو، موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
موږ په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
سلامونه وړاندې کوم. دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وزه شوی، د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیره بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغېزې کړي دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي دوی د کور سرپرست دي او تعلیم کړي زده کړې کړي دي په مؤسسات کې کار کوي او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابر کړي. تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي، په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره، حتی د نارینهو دپاره نشته، بیا په تېره بیا د ښځینهو دپاره خو بالکل نشته. د غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری مؤسسات خپل کارونه تعلیق کړي، ډیری پروژې ورسره وځنډېدلې، هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې، د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. واقعاً هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې که چېرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ به له یو لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دي، بل ځای د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حسن خان د کونړ ولایت یو وطن اوسیدونکی یم. د اسلامي امارت هغه دوه پریکړې چې په اوس وخت کې بدبختانه وکړلې، یو چې د انجونو تعلیم اوس بند کړی دی او یو هغه موسساتو سره چې انجونو کار کوي دلته.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي، چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او هم ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلي دوه ژوند په خطر په کډوالو د جریمې لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل کې 210 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې، راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو، د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هېواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په دې وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درملو پاړه خلکو شکایتونه کړي وو. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وسلوال سازمان لخوا رسنیو ته لیږل شوی، راغلي چې ابو منصور حسین د امیر په توګه او مولوی سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکوي چې والیان او وزارتونه پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري، په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربندتیا ته ورساوه او یو ځل بیا یې بریدونه پیل کړل. او د نوي کال په درشل کې د اوکراین په پلازمینې کیف باندې د روسیې څو توغندي لګېدلې. د اوکراین پوځ ویلي دفاعي ځواکونه یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندي د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان اولیکسی پاولوک په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې دي. د اوکراین په لویدیځ کې هم د روسیې ځواکونو د راکټي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو خبرونه د ماخام ترو بجو پورې دوام کوي. اوس مو هم را بولو چې درسي ساعت خبرونه ووري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واوري. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وه. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودله. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه، تر ډېره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اژدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې یې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر و. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند و او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودی چې هر وګړي، هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ د لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربیره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرېدونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه سو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دغو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو. د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنیو څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودی خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه ده ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا وه چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړې راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. زکه ملک الطائفی یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو لدی عمله حالات خراب او بیر نظم و نو د غوشل چی د خپل هیواد خالق سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. زینی هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا سوي وي لکه بامیان، مزار، هزارهجات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وه چې یو د جګړو تړون و. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کېږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات و چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپلې ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع سوې وای. د هغه دوه امتیازات و چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزی په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وه، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1855 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. درېیم دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون و او په 1855 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز دکونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د دولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
راز جانا نا پماش مہربانا راز راز جانا نا پماش مہربانا راز راز جانا نا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانا نا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانا نا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا پماش مہربانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دس مہمانا ستم کریے سما دس مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا پماشا مہربانا
رمیشم دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ نا سنگا زندگی دا ہے نا سنگا زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسوم رس تم کریے زمادر مہمانا دنیا میں بے لتانا کندر پشان ویرانا.
ساعت